Radio.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی ولستان ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د حملوري 15مه د اپریل 4مه. پیل په خبرونو کوو. نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 4 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو 2 کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 5 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي، له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په 1 کیلومتر کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابه او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو، دوه اړخیزو اړیکو، د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. همدارنګه په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د حکومت سخت دریځو پالیسیو هم د طالب او هم د افغانستان د خلکو غبرګونه پارولې دي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي تر څو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8 لکه کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او وارد مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید دغه تړون ټول غړي خپل پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 15% ته لوړه کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه. ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پات کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپل پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا هم ویلي په تیرو 3 میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو حالت هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مهم مطالب له پاکستانه د افغان تابعیت لرونکو کارت کډوالو یا ای سی سی کارت هولډرز د ایستلو په اړه باندې د پاکستان د حکومت د سخت دریځو پالیسیو په خاطر تاسو ته رپورټونه لرو. له هغې ډلې په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پېژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمېرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډېر خراب دی، نه ای سی سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو اخلې وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وایي خپلې شتمنۍ لیلام او په نیمه بیه پلوري، څو له شړل کېدو ور دمخه خپلې جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړې وي. په دې اړه تاسو رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یوه غونډه جوړه کړې وه، چیرته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو فلسطینینز ا مومنت تو بریث
دوربند لنډمهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام سا ورکولو فرصت ورکړ مات شوی دی. د مارچ لومړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پېژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمېرو ته پیغامونه استول شوي دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا میسج ما ته پر نن 10 بجې ما ته راولېږي. دا میسج ما وکتئ سخت الار شروع دی، انسان لاس اچول دی، نه پی وار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز وه. د یدا کوي د پاکستان حکومت له لوري د ګرځنده ټلیفون شمیرې ته یو خبرداری استول شوی چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي راډیو سره شریک کړی، ویل شوی چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د روان میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عملیات پیل شوی دي. په دغه پیغام کې له خلکو غوښتنه شوې که چیرې افغان کډوال وویني، د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دې زنګ ووهي او معلومات دې ورکړي، او ټینګار شوی چې د راپور ورکوونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډېر خراب دی، نه ای سی سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینو اخلې وهلې هم دي.
که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دلته ټولو خلکو ته ویل سوي که چیرې مو کوم افغان ولیده موږ ته خبر راکړئ. موږ ډېر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کېږي او افغانستان ته هم نسو تلای.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغو پیغامونو ته په اشارې سره ویلي، دا د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې او لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډي کې نیول شوي وو، د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سی په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لک ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه ورځ.
آزادی رادیو تا غوغی است. اوس هم ورزو د افغان کډوالو په ارتباط یو بل رپورت. په پاکستان کې ډیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي له دې هیواده د دوی د ایستلو د بهیر له پیل سره سم اړ شوي چې خپلې شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیه وپلوري. یو شمېر دوی چې له 500 کلو راهیسې په پاکستان کې میشتي او کاروبار لري وایي کارونه یې سقوط شوي، دوکانونه یې تړلي او څوک یې ملکیتان په نیمه بیه هم نه اخلي. ډیری دا زیانګالي کسان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي، چیرې چې پاکستاني چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي. دی وایي له دې هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال سره له دې چې قانوني ویزې درلودې ونیول شول، وشړل شول او په دې هیواد کې د خپلو کورونو او سوداګرۍ پرېښودو ته اړ شول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1.5 پورې له دغه هیواد ووځي، کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي وو د تورخم له لارې افغانستان ته شړلي دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل وو. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاستی راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 560 زره زیات افغان کډوال ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګی است. کولی شئ د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم چې د نړۍ هر ځای کې یاستې واورئ. اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې د یو رپورټ لرو. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلی چې په 2024 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 504 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 404 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هر میاشت 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا په خپل یو رپورټ کې چې تر میاشتې خبر کړی دی ویلي سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې راپور وکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3,300,000 خلک د ماینونو او ناچاودو مهماتو په 1 کیلومترۍ کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا اندېښنه ښوولې ده چې افغانستان لا هم په شدت له چاودېدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودې مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومان په تیره هلکانو ته اوښتې ده. 2023 کال 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 403 نور ټپیان دي چې د وژل شوو له ډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا هم دوه چنده شوه چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګه شوي او له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونه بوخته وه اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو مؤسسو د څارونکو او همغږۍ ادارې MATC هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او په غالب ګمان چې په 2025 کال کې به د ماینونو د چاودنو په لامل افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لا پسې زیاته شي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکوایی د مارچ له لومړۍ څخه باندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. او سم په دې اړه تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې پر ورځ د منځني ختیځ په تیره د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترکو ویل
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر
د اوربند لنډمهاله راحت چې فلسطینیانو پکې د آرام سا اخیستلو فرصت پیدا کړ له منځه تللی. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې د اسرائیلو پوځي عملیاتو له 1200 څخه ډېر فلسطینیان وژلي چې لږ تر لږه 340 ماشومان هم پکې شامل دي. د استوګنو ودانیو، خیمو، روغتونو او ښوونځیو بمباري دوام لري. د هغو ځایونو په شمول چې فلسطینیانو ته د ورکړه کولو امر شوی، حتی هغه وخت چې فلسطیني کورنیو اختر لمانځه هم په بریدونو کې څه کمایران غه. ولکر ترک د اسرایل یو روسي هوایي بریډ چې پکې د غب خبره 15 روغتیا پالان او بشري مرستندویان وژل شوې د وحشت واړو وباله د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنډغالی پکې و. د اسرایل په هوایي بریډ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 60 کسان وژل شول. د اسرایل پوځ بیا وویل دا ودانۍ چې مخکې یو روغتون و اوس د حماس د قوماندې یو مرکز ګرځېدلی و او دوی هدف وګرځاو. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي د اسرایلو دا ادعا په بشپړه توګه رد کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي د بریدونو متوقف او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلي چارواکو ویلي په غزه کې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ وویل غواړي غزه ته ړنګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلي یرغمل بیرته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنګ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول یرغمل خوشي کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي هم ورکړی دی. اسرائیلي پوځ ویلي غواړي د تصفیه په پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. ځینې افغان سوداګر وایي د امریکا له لوري د لګول شوې 10% تعرفې به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. دوی وایي که څه هم امریکا سره د افغانستان د سوداګري کچه د تیر په شان لوړه نه ده، خو د اندازه تعرفې به نور هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان له مخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبدالاحد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خودونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو لپاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
داسې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي ځي امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر به څونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپله له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې پې بندیږي یا نور تعرفې او دا پې وضع کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفې وضع کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یو. په واقعیا هم د افغانان په اقتصاد کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته که اروپا ته پر دې باندې تعرفې وضع کېدنګ یا په ګوړېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
موږ خو د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسۍ دي سره لري هغه بیا د دې کار دي، مګر د تجارت په اړه خو موږ دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ پوسه د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو مرکو سمور دا غوښتنه لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي، بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات په دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي. د
ده افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د نوموتی شاعر او د پښتو د غزل پلار امیر حمزه شینواری پاړه دی. د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک و؟ کله زیږیدلی و؟ د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ؟ څومره کتابونه یې لیکلي او د خپل وخت د نورو شاعرانو سره یې څه توپیر و؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال راشد خټک یو رپورټ لري چې یوه برخه به تاسو ته دلته خبره کړو.
حمزه که شاعری شو دستان یا او تنی کشوی بیا څنګه د پیغلې د غزل وزیږولې؟ دا د ابوالمراد امیر حمزه خان شینواری بیت دی. دا بیت یې هغه وخت لیکلی و چې کله یو ملګري ویلي و چې د حمزه شاعري نیا ده، یعنی زړه ده. حمزه شینواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا، بابای غزل، رئیس المتغزلین، د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومولی و. په کال 1901 کې په لنډي کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شینواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې هکله په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شینواری تر دې وړاندې هم بیخي ګمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې داغه وخت د حمزه بابا امسر و، هغه هم یو لوی شاعر مونږه بولو. هم په هر صنف باندې تبازمایي کړې ده او په پښتو دغه کې شاعرۍ کې لوی نوم موندلی دی. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړی و. مونږ خو ته د غزل بابا وایو که نه، هغه ورته د بادشاه خطاب ورکړی و، د غزل بادشاه. دا داسې وه چې په 1940 کې 15 مارچ باندې، یعنی 25 مارچ 1940 کې، د حمزه بابا مرشد چې و سید عبدالستار شاه باچا، یو ادبي ټولنه د هغه په دغه باندې حمزه بابا جوړه کړې وه چې د هغې بزم رحمان نوم. دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینې غونډه وه، د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته مونږ وایو، او دغه غونډه مالګې منډۍ په پارک وه. په پېښور کې د مالګې منډۍ چې کومه ده که نه، مک منډي بیا چې ورته وي، مونږ ورته مالګې منډۍ وایو، خلک ورته نمک منډي وایي. دغه په پارک کې یو غونډه وه، پای کې مشاعره وه. نو حمزه بابا هم پای کې شریک وو، او سمندر خان سمندر بابا هم په دغه کې شریک وو. نور ډېر شاعران په هغه کې شرکت کولو او مشاعره وه. حمزه بابا نمبر چې رالو، دغه مشاعرې دغه چې وکنه طرحه د کاظم خان شیدا په دې مصره وه: سیاه مار په نظر نه راځي ماښام دی. شاعرانو په دې باندې خپلې تبازمایي کوله، خپلې غزلې وي، خپل شعرونه وي. بیا حمزه بابا وار رالو، نو هغه بیا خپل غزل وي چې هغه یو څو شعرونه، یو شعر دوه دلته زوایمه، او هغه داو: د دعوت یې رقیب کړي انتظام دی، خدای دې خیر کړي، نوی رنګ د انتقام دی، تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي، بیا حبشو په کعبه تړل لام دی. چې دا شعرونه وي، د دا شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلی او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو، او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. د هغې نه پس حمزه بابا د غزل بادشاه مشهور شو، او تر اوسه پورې حمزه بابا مونږ ته بابای غزل هم وایو، خو هغه ورته د غزل بادشاه خطاب ورکړو، او اوس هغه بابا غزل باندې مشهور دی.
خو د ملکنډ په الاډنډرۍ کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې حمزه شینواری په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شینواری یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو.
چې کله رفیق شینواری راغی، نو حمزه بابا لکه د نور وځلید، او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او تر دې دمه دی هم. رفیق شینواری ډېر یو بلا شکار و، سره د دې چې کوم څه یې غږول، نه یې هارمونیا، نه رباب، نه تبله، ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو، موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي، هغه هغه شانتې ویل شي، خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده، نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې، نو دا به ورته هم په خوله غږوو، رباب والا ته به هم رباب په خوله غږوو، تبلې والا ته به هم لار سمووله، نو رفیق شینواری یو داسې ستر شخصیت و. نو رفیق شینواری د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم و لسم و دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي